السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د درې ماشومان او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبري کړې دي. اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمی پوراس په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسیو ترنګلتیاو په اړه خبري کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغه پر ترنګلتیا واوخته چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډانډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې په سروبي ولسوالۍ کې د 2.5 میگاواټ مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیده او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړیدل او د غرض کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګن لپاره د پارپانونو جوړیدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي اتو برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفاده سرحدي لارې د لیدو په محل په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخدریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغه کسانو په منځ کې لکتر لګه څلور اتیا تنه په تیرو 44 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې هم تفصیل مونډلې شي ادرس د آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په نګدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلې شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې پر شتي په ډبرو باندې وله دا ټول ساده دیموکراسي خلاف پر جهار یو بسا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکو بیا د حدود عمل کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي. د نننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمونږ ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او دغه چکډم شروع شوی. زمونږ د کلي خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلي چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لارې به د لویدیز له دیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلیپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خبر کړی دی تفصیل له سنا کاکړه ورو
د طالبانو حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی وای پر خزو با په امهزر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلي کوي د نوموړي د کلب د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن د وری پنځم پر خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر باندې خبر کړي خو د سب د کره وخت او ځای پاړې څنګه دی ویل شوی د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیسته په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د خزو د حقوقو پایمال کې د لیسته په ډبر وایي سبب مل د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر شدت په ډبر باندې وړو سبب مل د الله حدود نافذو په درو باندې په هلكو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهار یو بسا مقابله روانه
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمیر چارواکو بیا پرون د وری په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیسته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنۍ دور وسته څو ځله په مهزر کې د ښځو په ګډون یو شمیر خلک چې د دوی په خبره بیلابیل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبانو حکومت له لوري په مازر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړی دی د طالبانو حکومت بیا تل خپل پریکړه دفاع کړې او دا کوي چې په دې کار سره شری حدود پلي کوي په شری حدودو کې ادام سنگسار د بدن د غړو پریکول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې هم پلي شوی و په ورته وخت کې د ښځو او د بشري حقوقو فعالان ادا کوي چې په مازر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلي کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو او د بشري حقوقو فعال شکر بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول بد رد ویل هغه ته د درناوي یو نشي او یا هم نور ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کیږي دا هغې ته دوام دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبان حکومت لشپګم ټولګي پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې لتلو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و امر دل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي په یو غږیز کلیپ کې چې هبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خبر کړی ویل شوی چې د دې سزاګانو لارې بعد د لویدیز له دیموکراسۍ سره د طالبانو لارې مقابله کیږي په اوسنۍ یو شرایطو کې د خاغلی هبت الله سرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی
د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغې کې بدلون راغی د دې تر څنګه کوم قوانین چې په نړیوالو ستانداردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو ارادې تبن پکې شتون درلودې د پارلمان په واسطه به جوړېدل هغه قوانین هم د تعلق حالت کې راغله، نور قوانین شول، او دغه رقم هغه اشخاص چې مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکی به ول با تجربه به ول دغه کوم څرګندونه چې نوی راوتی دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدود او د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنیدونه را په دې خوا ذاتي کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي، یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانینو کې قوانین د غرب واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غرب غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولی ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاس همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنۍ شرایط ته په پام هغه هم د سنگسار په ځنګړې ډول څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داس شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
خلاصونه همدلته د ګوري د جزا یا مجازاتو تطبیق اول دا په خپل ځان ته یو هدف لري او اصلي هدف دا ده چې مثلا مجرم بیرته سره مجدد اصلاح شي که چېرې جرم کوي او د دې ترڅنګ ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکم شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار اخلاصي کې اواري کې او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کې حدود پر نور اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 1914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، ول همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څانګې یو انځوریز راپور خپور کړی او ویلي دي چې له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپلو حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نستړی کېدونکی غورځنګ په نوم دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو شلو کلونو کې ښځو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په موخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان ښځو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویری راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغه ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو او د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوځ واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي او نن د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اور.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشتي دا ولدی کبله د ناتو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړی. پولند نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یو اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډیر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا، یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړي چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا، بریټ کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستې چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه، د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې بریټ کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې بریټ په تړاو 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونه د اوکراینی چارواکو لتون خبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د شنبه په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې حادثه تورن کړ چې نور ملامت وشي. ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږیږئ. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس لتا سره ده، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 2:09 منځنۍ چپو او د ورځې لخوا په لانډو چپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بارانی او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره فرګانو چکډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چکډمونو سره به زرګونه جریب ځمکه هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له رهلا انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالۍ لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادې داري مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوختي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن:
ډېر مننه کوم چې زمونږ صحیته چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوي. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او د چک ډیم شروع شوي، زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوي چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به لیوي خو د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوې چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو به برخې شوې ځمکې به یو ځل بیا د کرکلې جوګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو، هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا شمېره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,503 په شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه موږ سره په سیستم کې ثبت شوی دی. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغان لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ د اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې، ازادي رادیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخی ګم، سامي بنده ده، لسینې می بلغم بیلیږي، ټول بدن می درد کوي، هډوکي می بي شومې دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکو محمد اسماعیل وای د تره زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغي ډیر کمزوري کړای دی.
په سل مرز باندې اخته دی، ما چې ولید ټوخی هم در بدن هم ډیر ضعیف شوی او مخکې چې مالیدل ډیر خو اوس چې مولې د ډیر ضعیف شوی او رنگ هم زیړ شوی، ټوخی هم لري، سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوايي اغستلو توان هم نه درلود، مرستیا ډیر ضعیف کړم.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې لنری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساری بکتریوی ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفتونه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستواله، د وزن کمواله، بې اشتهایی، د شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی او کې پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24مه د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیوال ورځ لمانځي، څو د نری رنځ د روغتیايي ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی، وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.
۱۰۰
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 30 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیده او د برېښنا د دوه سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لالې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 22,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز تو غندی د خپل هوایی حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولان چې د ناتو غړی دی نن یکشنبه ویل چې د روسیې یو کروز تو غندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایی مدافع سیستم تیار سای حالت ته راوستلی. د پولان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلی له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پر خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
به خلا پر لور میمایم کله چې هغوی زما له نشي څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي، په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چروجه نشول، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خجوړو، اوس د سمو د کې د نشمه د شوه د مشرید مننه لرم هر څه چې بت تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. دوه دریګه دا سره لکه چې ژوند دی. اورورا ای اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالر وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې، او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده، او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو دوه کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي، او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ ندي لیدلې او یا یې هم ودونه ندي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه ندي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است که من به عاشق بودم.
اته دېش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کو نه فامین
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. له مور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوی وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزی. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي، خو د افغانستان غونډي کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له موتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره زوري کې او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویل یې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضرر نه کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر در روژه. کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د شیخ خپل محروم ده، د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لوی ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوې ده او نشو خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روزه، لمونځ، دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې. ګناي ټول ته متوجه ده، هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوی سیب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه مخه برگشت غوی باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یغه کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دغه به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر، منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري. نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولی او په اسلام کې هم ناروغان ته دروځي خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته دروځي خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشول په دوی باندې دا شنه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغه وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډیر لارسته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چا پختنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه استفاده ونه کی هو وجل سي مرګ ته مخامخ سي. امام شافعی صاحب جواب کې ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې د نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی، بهترین تداوی ده چې ځان سره تصمیم ونیسي د نشي مواد هغه اندازې استفاده کی چې د ژوندې پاتې کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دوه طریقه بالکل روزه د خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د ارشه لپاره لا نشان هم کولی چې د روزین استفاده وکي، قصد وکي ورې سهار روزه ونسی تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي غنه استفاده سبا تر مازدیګر کېدی شي، بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روزه ونسی. بالکل دا بهترین لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوی کړي. یو روزه چې د خپل په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده، اعتیاد ده په نشي توکو یا نورو بدو عادت او اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت ده د هغو لپاره چې د تداوی کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوی وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندار، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعات راغلي هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظر نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسئولیتونه لري؟
اصل او ابتدا کی د قاچاق معنی کی، د زراعت معنی کی، د کاروبار تجارت معنی کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې، ځکه دا یو انساني معاملې ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې پورس کې به درې څلور زر افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ور باندې بے باور اسول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشې مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولی نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب نه مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپل کپی کش مې د موټر او رنګمالم مې د موټر ښه مې کار هم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان لرم، شاګردان هم لرم دوه درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې دما پیدا یې خو والا بس د بیلار ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمې شیشې ته خدمې بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چر می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقې ته کړی دا ته پچکارې والا رګونه می او رګونه نه دی پاتې ټول وچتي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه می نشه شروع کړل نمړې نشه مل پنجاپان نه شروع ک بیا په سیګریټ شي بیا په چر شي بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته ووختم بیا تریاکو ته ووختم د بدن د دمخ جل ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاوم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو هر یو مې ګوري راپورې خاندي هر یو والله مخکې مې نشانه کړه والله کار مې ښه جوړ و اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زه نه لرم هر یو سړی بېرته تختي په اندغه د مریضي مشکل ده مریض د سړي کوم سامان خلاص ہے موٹر پر تو سامان نشی تڑ لے کنا دیر اندر شوی دی موٹر میں خلاص کر دی تڑ لے پوش موٹر حرکت نہ کیں میں بل سازو ترا وسا نا پنیشے میں کم لگا ولے 200 300 500 پوری ما دورز لگا ولے جان مخ کی سے نشا میں کول خو ما اوس د نشا کو ما دوسان مسل نہ کینی ٹولا نہ مخ گرزئی او دا سم مشکلات نہ جوان کلا سر مخ کی شوا نا اوس گوش نشی نے خپل جان تک نہ خپل تخر ما کور ته سپیشل روم او کور ته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار نه پیږي بس نور څه څه کار نه لري ولادت نشي لا جنگ میډیا کار راز بند ما جنگ کور کې او که نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندای موټر دربست کرای کوي او لخپل کورنی سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنی مری او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مې شي
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زه روانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزي او ماشومان را سره دي کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاد خزی روخی ز موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان نال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
البته کنه ما اخوا
ازای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اگه واده ده روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندر کهوم تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدا می ټوله کور نه ده
یاره بادار ډیر ډارن سړی زه ده لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم ته می ویني چې بالام نه يم وهلای
ګور استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یاره کری اختیار درته وایم نو تر څو چې می سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلولای نو نو ستا خو خدا وورو را
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې څه کوم دا د سیګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شې
بس خیر وې
خا ما خو ستا خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستا سي خو خوي نو زب دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیوی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیر عمرورا زر اعظم
ا
سریه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو، دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډې لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټۍ نه څښم.
دا دے راغلم بادارا، زب یو زل دا دا موٹر ٹیرونام لگو گورم، بیا بو نوزو لخیرا.
وصریا دی موٹروان تا دی پام شو کنا، سترگی تکی سریوی لکه چی دی روڑی پا پلمای خدیر چر سوحلی دی.
نا پویگم زما ورتا ایس پام نو.
دا دے اوز بو نوزو لخیرا سرا، دعاو که دی خیرا.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولې دوبره بیړه لري؟
وره و سړی مخ کې د هم زما سور خراب کړو، تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطر مې په هوټل کې سګریټ وه، اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګریټ دې وه؟
هو سګریټ مې وه، ما ویل بیا په لاره کې د سګریټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای میں دو سگریٹیاں نو وہل مولا سگریٹی پرت کلہ جوان کا والا شو.
او سڑی یاد تو ہے ستمنا موٹر تیز چلائے
گو استاد دا چھکا میں مخ کے درتا ہوا ہے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دا چھکا میں واجنے مو
ما ڈارے گا نمرے
استاد تو والے پ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاوم پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اته په کولی د پرتیس چلی موټر
وخل کو انا راشه چې موټر ته بشو هلا اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان
د زهرو کاروان